ډیوا ټي وي په دې خبرونه کې د تزر رحمان بنو په خیر علي بیم نن د نومبر 15 ده دا خو پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او د امریکا په سفارت واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دي نن خبری خبرونه کې به یو شمیر رپورټونه درته وړاندې کوو لومړی رپورټ پکې دا وي چې په پاکستان کې سبا له د ستر عدالت له لوري د پیسو د لیګلو را لیګلو قضیه روزانه شروع کیږي مسلم لیگ نون په پاکستان تحریک انصاف او تحریک انصاف په مسلم لیگ نون غوند باندې د پیسو د پټولو را پټولو تورونه پورې کوي د علاوه پدې خبره خبرونه کې دا هم درته وایو چې د پخوانی پوځي جنرال مشرف د غداري قضیه ورېدنې په ضد د پاکستان تحریک انصاف حکومت خواس کړی دی چې دا قضیه دې ودرول شي او په دې خبرونه کې دا به هم درته وایي چې د پښتون ژغورنی غورځنګ نور غړي نیول شوي خو ځینې عدالتونو خوشي کړي هم دي په نوې خبری خبرونه کې به یو مهم تفصیلي رپورت د ښځو د حقونو په حق له هم وي دا خصوصي رپورت به تاسو نن د ډیو ریډیو په دې خبرونه کې ګورئ زه رحمان بونرم راسره اوسئ پاکستان کې یو قانون وو ایکشن ان ایڈ اف سیبل پاور دا په فاټا کې وو په خوانی قبلي سیمه کې بیا پاټا کم چې د خیبر پښتونخوا یو برخه ده کې خو دا د گورنر په خصوصي امر باندې په ټول پښتونخوا کې غوځیده د خلاف بیا اپیل وشو د غاپیل و سپریم کورټ لاله سپریم کورټ کې نن په دې باندې بحث شوه ده نو شروان کلندر صاحب خیر علي
ډیره مننه
کلندر صاحب نن سپریم کورټ کې اوریدنه و نو دې اوریدنه کې خاص خبرې څه شوې دي
یو خو پدې کې چې کوم یو سو اهم خبرې دی هغه دا ده چې عدالت تر اوسه پورې څنګه چې تاسو اوریدونکو ته وویل چې دا خو وړاندې شبیر گیګیانی یو وکیل په های کورټ کې په خبرې کورټ کې چیلنج کړو او هغه ویلو چې را دغه حراستي مرکزونه یعنی خلک چې اونې ولې شي په یو نیمو په بل نوم باندې دا بیا تر کلونو پورې تر لسلو سواتو او کال پورې هم خلک پکې پراته وي نو دا اوس های کورٹ خو په خبره دا ریجیکټ کړی دی خو دا په سپریم کورٹ کې په دې روانه روانه را سپریم کورٹ پر لپسې په دې باندې پاورونو کې پښتنه روچته نن دا پښتنه بیا روچته کړی دی چې اټارنی جنرال ته ویلي دی حکومتي وکیل ته چې تاسو سره څومره خلک دي په حراستي مرکزونو کې ناغي وته تر اوسه پورې شمیره خو نه ویلې یو لفافه ولا بند ورکړ و او ورته ویل چې بس په دې کې دي نن ورته ویل چې خو تا بند لفافه را کړل تا سره څومره کسان ورته زر کسان وې داخله خو تر اتو زرو پورې چې کم دی وې ته دا کمیشن لدا نمونه ولې نه ورکوي چې کم د لادره خلکو کمیشن دی نه هغه ورته وی چې عزت اوسه یو ویډیو خول غواړم هغه ورته وی چې دا څه ویډیو خول غواړي د حراستي مرکزونو وی نو ورته وی چې هلته خو ته ډېر خطرناک خلک ساتي نو د خطرناک خلکو ویډیو مونږ ته ولې خې دا سوال او جواب دلچسپ خو نه کړی دا په عدالت کې پښتنه کې بیا ورته وی چې زه دا ته پوس کوم چې حراستي مرکزونه چې کم دي د دې قانوني حیثیت خو نشته ختم شوی دی آرډیننس چې کم د درې میاشتو لپاره شاه فرمان گورنر د تحریک انصاف صوبایي حکومت جاری کړ او ختم شوی دی هغه ورته وی او په پښتونخوا کې نو بیا ورته اټارنی جنرال دا ویل لري چې موږ په سلورو میاشتو کې قانون روړو بیا ورته هغه ججانو چې کم درې کسیز بینچ ته هغه ورته ویلی آصف سید کوسا چې په سلورو میاشتو کې به زه آئین خو نشم معطل کول دا کم خلک چې تا ځان سره ساتل لري دا کم قانون د لاندې ساتل شوی دی مطلب دا چې عدالت ورته دا وی چې دا وخت کم حراستي مرکزونه ته جوړ کړی دي د دې آئین حیثیت نشته دا خو ته غیر قانوني کار کې او د غیر قانوني کارونو په ضد باندې عدالت بل څه فیصله هم اورول شي هغه ورته دا وی چې درې میاشتو پورې خو ساتل شي هغه ورته چې درې میاشتو پورې پسونم ساتل شي نو اټارنی جنرال ورته ویلي چې څوک د غیر ملکی سرګرمو کې ملوثي نو عدالت ورته ویلي دی بیا جسټس فایزی سا چې هغه د لادر کیس په دغه په دې کیس کې ډیر مشهور دی راغنم او ورته ویلي دی چې د غیر ملکی سرگرمو په نوم باندې خو بیا ته هر څوک رانی ولی شي د دې تعین به څوک کیده خو عدالت تعین کیده دا غیر ملکی سرگرمې دی او کنه دی دغه شان نور هم ډیر زیات پښتنې شوی دي خو ورته ویل لري چې اکشن ایټ سیول پاور ریګولیشن قانون چې کوم دی د دې موده ختم شوې ده. او د دې کې د دلچسپ اخیری خبره حکومت هغه دا ده چې ورته ویل چې صوبایي حکومت اختیار نه لري چې د مرکزی حکومت چې کوم دی مرکزی یا د فوج په اړه باندې قانون جاری کی.
نو دا دا خو تاسو د کورټ چې کوم نن پروسیډینګز دی او اوریدنه و دا غي معلومات شریک کړل. یو تاسو زما په ذهن کې چراغ مختصر کرا ته جواب راکړي کم خلک دی او پاکستان کې چې هغه داسې داوی کوي چې را دغه خلک به درک دی او غنی هغه په دغه هراز د مرکزونو کې هغه گیر دی ساتل شي ودی یا په مطبوعاتو کې کوم خبر راغلی دی کم قسم خلک دی ساتل دي؟
او نو تاسو خو وګورئ په پښتنو په سیمه کې یو غورځنګ جوړ شوی ری پښتون تحفظ موومنټ. یو خو هغه دعوه دار چې را وزر مغی یادی یا تزر میادی یا غیو چنگ سر لیسٹو نمشتی دوی ما چکم دی بلوستان دی پا بلوستان کی چکم دی ماما کدیر چکم دی آغا بلوس مسنگ پرسن چکم دی آغیو تنظیمی کرو آغیو وی چی زمونگ آغی خو بیا دیر زیادی یادی آغی خو تر مطلب داره چی دیر زر پوری دا شلو زر پور بیا نو بیا پا سند کی هم خدا سے خلق شتی چی آغیو چی دا درک کی گی خلق پا پنجاب کم دا سشتی پا خاص توگا آغا خلق دیر بی درک کی گی کم خلق چی دا پاکستان پا امنیتی دارو یا پا پوز باندی زیادی نیو نیو کی گئی
دیر مربانی نو شروع کرن در سب لیدن کو رسرو سا یو لازا کچرا شو بیرتن دا پاکستان دا دلت نظام یو بل قضیه چی دا پا غیو باز کو جنرل پر مشرف او میاں نواز شریف دا قضیو کی تفاوت سرے او سروان دی رسرو سا او صبر کو د یو بل عدالتي اوریدنه دا دلتي اوریدنه چې دا پدې کې د پخوانی جنرال پرویز مشرف په ضد باندې عدالت کې مقدمه چې د غداري داغه فیصله د اورولو په ضد حکومت اپیل کړي دي. موږ سره ملګری شوی دی په سټوډیو کې بروز خان صاحب. بروز خان صاحب سلی مشه
مننه.
حکومت دا اپیل ولې کړي دي او د دې نمخ کې هم دا سکل شوی دی په پاکستان کې چې دا سکم قضیه اورول لپاره اپیل شوی بیا سم مثال ورکول شي؟
مخالې د پاکستان په پا عدالتونو کې خدا اورمبنه مقده چې د پاکستان د آرمی د یو جرنل خلاف مقدمه شوې ده. هغه بیا چې هغه یو اډمنستریټر پاتې او صدر پاتې او د آرمی چیف و نو زمونږ په یاداشتو کې خو دا اورمبنه هغه مقدمه ده. د دې په شا باندې څه دي؟ دا دي چې اوس دا کوم سیاسي بحثونه روان دي کوم چې په سوشل میډیا باندې کوم چې قانوني بحثونه روان دي نو پاغی کی د عمران خان په حکومت باندې یو نیوکه دا کیږي چې ګندې عمران خان حکومت د چا په وینا باندې او چا وینا مطلب دا چې د پوز په وینا باندې ځکه چې دا لار خلاصي کشری د مشرف خلاف د جنرال مشرف خلاف فیصله د غدارې اوشي او دا د خلاف لاړ شي چې د کوم ایمرجنسی لګولې و په دریم غالبا د نومبر
دی نومبر دریم دی
2001 کې او دا د عین سر غداری دا کچری دا په د مقدمه ثابت شي ځکه چې د پکې د ملتن تختیدلې د پکې سکاندر دی د مفرور دی نو هغه ترازو خو د انټیریر منیسټر له خوا نه د وزارت داخله له خوا دا درخواست ورکول د اسلام آباد های کورټ ته چې د دغه خصوصي عدالت فیصله دی ودرول شي ځکه چې خصوصي عدالت په 19 د دې میاشتې خپل ټول بحثونه پوره کړی دي سمره دلایل چې ورسره دي داغه په بنیاد باندې دغه فیصله کړې ده چې محفوظ ده او په اتشتم د دې میاشتې هغه نیټه یې خیده چې دا به مونږ اعلان کوو. د دې اوس دوی غالبا چې حکومت د دې فیصلې نه د مخکې نه یریږي نن بیا د جنرال پرویز مشرف وکیل چې کوم دی خواجه احمد طارق رحیم هغه هم د لاهور های کورټ ته درخواست ورکړې ده چې دغه د خصوصي عدالت فیصله دی ودرول شي.
بروز خان سب دین خو دا سه معلومیږي چې عمران خان او دغه حکومت خو تل دا سیول چې عدالتونه آزاد وي انصاف پوي او د هر چا سره وا انصاف کیږي نو وس کچري عدالت دا سه کچري په خواني جرنل په ضد باندې فیصله او رول غواړي دغه په حق یا په مخالفت کې نو حکومت دا سه ولي کوي تاسو خو ول چې دا غني د پوز په وینا بکې نو هغه تورونه چې په پوز لګي په حکومت لګي یعنی سلیکټډ حکومت دی د پوز په ورقه کې دی نه خدا سه خارج شي
هم دغه بسونه روان دي هم دغه روان دی چې د عمران خان حکومت د مخکنه د دې فیصلې لار نیول غواړي خو د لاهور د های کورټ د جسټس سید مظهر علي اکبر نقوي د خواجه طارق رحیم نه پوښتنه کړې ده چې د لاهور های کورټ څنګه دا درخواست اوریدلی شي د منټینبلټي ټکی پکې استعمال کړی دی چې کله د ملک په یو ستر عدالت کې په سپریم کورٹ کې وته دا ویلې چې د جنرال پرویز مشرف خلاف مقدمه روانه ده، نو د لاهور های کورٹ په کم اختیار په څه حیثیت کې دا کولی شي؟ بل ورته ویلې چې تر سبا پورې خپل دلایل پوره کا،
مکمل کا،
چې ستا درخواست په سب دلایلو باندې ومنل شي. د دې په اړه باندې بیا ما د وتلي وکیل شبیر حسین گگیانی صاحب نے پختنی اکڑے چھ وکیل صاحب دا ہائی کورٹ وکیل لے دا پیخور ہائی کورٹ او دا غٹا مقدمہ چھ کما دا دی تاسو وقتی پی دا خبری کولی دا غدا گٹلیم دا مهم دا خبرہ اگا وائی چھ پا دیسی قسمہ حکومت دا کم اختیار لاندی دا درخواست ور کرے دے دا توہینی عدالت پا زمرہ کی رازی دا بیا وائل چھ دا پوجداری دا دفو لاندی دوزار او بخائی واتیا دفا دو سو سلور او دفا پنځه سو دولس د فوجداري د دې لاندې پرویز مشرف مفرور دی. دغه هیڅ قسمه درخواست په عدالت کې ورکول چې دی دا د عدالت توهین دی، او دا ویل چې په دې کیسونو کې نو وکیل ته د اختیار شته چې مقدمه ته ورشي، بلکې سپریم کورټ او د های کورټ فیصلې پرتی دي چې داسې وکیلانو ته د توهین دی عدالت نوٹس ور کړی.
ډیر مهرباني پروس خان صاحب تاسو لیدونکو را سره اوسئ. سو لږو کې راشو نو پاکستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ کم غړي تازه تازه نیول شوې دي په کوم جرمونو کې او کم خوش کړل شوې دي، په دې موضوع خبرې کوو د پیر زبیر شاه سره. یو سو لږو کې پاکستانی مطبوعاتو کې راغلي دي چې د پښتون ژغورني غورځنګ فعالین نن هم نیول شوي دي په خیبر پښتونخوا مختلف علاقو کې، او د ځینې ضمانتونه هم شوي دي. څوک نیول شوي دي او چا ضمانتونه شوي دي، په دې موضوع خبرې کوو. اوس ملګری شوي دي پیر زبر شاه صاحب. پیر صاحب سلام شه.
په خیر.
او څوک نیول شوي دي، چا ضمانتونه وشو، په کوم جرمونو کې نیول شوي دي؟
تازه حکم دی نظیف لالا خبرونه دي چې هغه پرون نیول شوی دی د لوړګي نار روانو خیبر کې او په پیښور سره کارخانو مارکیټ کې نیولې دي. او چیز کوم رپورٹونه دی هغه دا وی چې کسانو په پولیس کې ملیشیا والو او په دوی باندې ټوپک یې خېدی او بیا نور کسان خو چې ټول ډیټین کړیو منظور سمیت او
منظور پښتن
سمیت او هغه بیا خوش کړل خو دې بیا ایثار کو دا لا پته نه لګی چې کوم وکیل سره ډیو خبره شوې دی. هغه وایي چې دا اف آی آر دوی لانه دی لیدلی او دا سه رپورٹونه هم دی چې کوم تانه اف آی آر کړی دی هغه کې لا پیښ شوی هم نه دی.
عمومي څه قسمه جرمونو کې دی نیول کېږي د پی ټی ایم غړي چې دی په پاکستان کې؟
پی ټی ایم غړي چې اوسه پورې کوم نیول شوی دی اکثر خو دوه کیسونه وی، یو خو دا دی چې دوی په باندې بغاوت وی چې دوی د ریاست او د ریاستي ادارو خلاف خبرې کړې دي. دوم بیا اکثر کیس کې دوی بیا 16 ایم پی او چې ورته وایي مینټیننس او پبلک آرډر اکثر دوی جلسې جلوسونه کې تقریرونه کړي، دوی انتظامیه رو پاس یلته 16 ایم پی او لګي، نو کې دوی راجم شي نو باندې بیا دوی اف آی آر په درج کې. نو نظیف لالا خو سپته نه لګي چې په کوم کیس کې نیولې دي، او خبرال دیم ډیر فعال کسو خبرې به کوله.
مختصر ویل شه د پی ټی ایم غټ غختنی سړي چې دی ولی جلسی جلوسونه کوي.
نو غټ چې کوم غختنی دی خو یو دا دی چې دا کوم په زور جبري تور باندې به در کول چې کوم دی چې کوم لګیا دی اوس په سپریم کورټ کې خبرې شروع دي په یو خداش مین شه دی او مکه خلاف دوی راوتی دي او خو هغه شی لا ختم شوی نه دی.
پاکستان حکومت دې جواب کې سوي دی چې وی د خلک به درک کیږي، نو پاکستان حکومت دا تورونه مني.
پاکستان خو وايي چې کوم کسان مسنګ دي هغه وایي دا اکثر تر رګر دي، او نن هم سپریم کورټ کې دوی زر کسان یادوي چې موږ په انټرمنټ چې کوم سنټر دی پاغه کې موږ یې دي، او دایم ویری دي چې دا موږ تر ډیر وخت پورې نیولې شو. خو بهرحال اوس چې کوم کسان دوی نیولې دي ګوریا کې حنیف پښتین دی هغه ډیر مهم کس دی، پاغه باندې خو د مرګ او د پولیس باندې حمله اف آی آر درج کړی دی. مختلف ځایونو کې مختلف کیسونه دي خو بهرحال ټول داسې ښکاري چې دا یو هغه شروع دی د پی ټی ایم په خلاف مهم روان دی.
خو پیر صاحب مختصرا کړه ته ځینې خلک خو پرې خیم دي په زمانتونو باندې سبق نن زمانتونو شوي دي،
او ګلاله اسماعیل پلار نن پریخه ده دین علاوه نور اغا پروفیسر اسماعیل دین علاوه نور چې ګور محسن علي وزیر دا ټول حیات پر غل شروع شو او پری خدی عالم سے مسعودی پر خو دو خودی ته ټول ته دا کوم مهمه خبره ده چې دوی ته شرطن لکا کنډیشنل اغه ور کړی دي او مشروط دی او دوی ته دا ویلی دي چې تاسو به دا خبره نه کوي چې په کوم لکه ګلاله اسماعیل پلار ته هم دا نه خبر دا وایي د ته ویل شوی چې ته محتاط اوسه محتاط اوسه څنګه به اوسه او په کوم سيزونو باندې به خبره نه کوي سنه دا تفصیل خو نشته خو به اشاره دا چې ریاستی ادارو په خلاف چې بیا خبره ونه کوي او چې کوم تاسو مطالبه دي دینه واوړی
ډیر مهرباني شاه صاحب لیدونکو را سره اوسه یو لزک چې راشنو دا به هم درته وایي چې ګلوبل انډکس کم دی یعنی نړیوال کم پیمانه چې دا د ترهګرو د پیرس یا درجه بندۍ په دې به خبرې کوو او دا غیر رسو به د خزو په موضوع خصوصي پروګرام زموږ همکارې سمینه سن تیار کړی دی هغه درته وړاندې کوو نړیوال رپورٹ دا وای چې گرچه په نړۍ کې تر هغه لري لوجه د خلکو په وجنو کې کیمرا غلې د خطر هغه لري وسم د نړۍ د امن لپاره یو غټ خطر دی ګلوبل انډکس یو نوې درجه بندی کړی دا په دې موضوع خبرې کوو سر د ډیوري ډیو خبريال ان رشید ملګری شو دی ان رشید سپ سړي مشه
ډیر مننه
سر نوې بدلون شو دی په دې رپورٹ کې
صحیح دغه سیړنیز رپورٹ چې دی د انسټیټیوټ فار اکنامکس اینڈ پیس چې دغه خبر کړی دی تیر یو نه کې دغه دوی چې په ثابت نړۍ کې تر هغه پیښو کې چې دی 25% کمی راغله ده خو په افغانستان کې په دې کې زیاتواله لیدل شوې ده او وس اول به شام او عراق چې د خبرې ټول نه زیات د ترهګرۍ د وجنې ځپلې شوې هیوادونه خو په 2013 کې افغانستان چې ده دغه ته کې د زیات ځپلې شوې هیواد ګڼل کیږي او هغه کې چې څومره پورې پیښې شوې دي په هغه کې 1.5% اضافه لیدل کیږي
ډیره مهرباني انور رشید موږ سره وخت کم دی په دې موضوع بیا هم تفصيلات در نخلو ډیره مهرباني لیدونکو را سره اوسه یو لږ شراشو یو خاص پروګرام درته وړاندې کوو نومبر د 15 تاریخ نه د خزو په خلاف د تشدد د خاتمه عالمی روز ټاکل شوی د ملګرو ملتونو او د 13 دسمبر پور روانه په دې لړ کې د وی او ای ډیوا د شپږ سترو چې کوم مدده په دې کې دوی خاص پروګرامونه تیار کړی دي په دې موضوع باندې د خزو سره د زور زیاتی او دغه د چیلنجز په موضوع دغه پروګرام د توړاندې کوي زمون همکارا سمینا احسن هم دې سره زستاسو نه غواړم اجازه زمونږ د خبرونه همکاران وو پروډوسر سمینا احسن انجنیر زوکیت او السانټوز راځي چې په شریکه دا پروګرام وګورو
د امریکا یو کم سلويختم صدر جیمی کارټر په خپل کتاب A Call to Action, Women, Religion, Violence and Power کې لیکي چې کله موږ خپلې خویندې میندې او لوڼه د خدای په سترګو کې کمتر ګڼو او هغوی د نورو نه جدا ګڼو نو دغه خوی یا دغه رویه په ټولنو کې د خورېدو پوره طاقت لري او بیا ته هر څوک د بد اثر د لاندې راځي که په دې خبره لږ فکر وکړی شي نو حقیقت ته ډېره نږدې ښکاري که د نړۍ نیم په نیمه آبادی شپه ورځ یوازې په دې سوچ او فکر کې پرتی چې خپل ځان د خلکو د خبرو نه څنګه بچ وساتي او خپل خوبونه او ژوند څنګه مخ په وړاندې بوزي نو بیا به د نړۍ ترقی څومره پایداري 15 نومبر هر کال د خزو پر ضد د تشدد د مخنیوي او په دې حواله سره د پوهه خورولو په لړ کې عالمی ورځ نمانځلی کیږي ډیوه به هم تاسو ته د دې ورځې په مناسبت سره جدا جدا پروګرامونه وړاندې کوي او نن هم دغه شانتی یو پروګرام کې درته زه سمینا احسن هرکلی ویم تاسو ته به د پروګرامونو یوه سلسله مونږ د 15 نومبر نه وړاندې کوو د خزو پر ضد تشدد د ټولنې خویونه خزی څنګه ځان د تشدد نه بچ ساتلی شي او د پوه خلکو په دې حواله سره سره نظر دی په دې پروګرامونو کې به مونږ تاسو وړاندې کوو او تاسو هم مونږ سره ملګری کېدئ شئ د نننی پروګرام شروع کوو نن به په پروګرام کې مونږ سره میلمانه همي خلاول به تاسو بوزو د یو رپورت اړخته په خیبر پختونخوا کې نږدې ورځو کې د یو رپورت تر مخه خزي څومره بچی پیدا کول پکار دي په دې حواله سره هم رائے نه لري، دوی نه تپوس یا پختنه نه کیږي. نو اکثر لا خزي چې کله امیدوار شي بچی ډیر نه غواړي، د وړاندې نه په کور کې نور بچی هم او په صحت باندې هم دومره سمې نه پاتې شوي، نو هغوی بیا مجبورن ابورشن یا د حمل ضایع کول په طریقه باندې عمل کوي، او د دې د لاسه اکثر لا د هغوی صحت او ژوند ته هم خطر جوړیږي. د ډیوه خبریال حمید الله په دې موضوع باندې ریپورت تیار کړی.
د پېښور د یو کلیوالي سیمې جنت بیبي د خپل واده په ووم کال په شپږم ځل حامله شوه، نو ورسره د خپل مړاوي صحت او د راتلونکي ماشوم د آینده خیال پیدا شو. دې د خاندان د مخالفت باوجود ډاکټر ته د توګام پورته کړو. د جنت بیبي په رنګ په میلیونو زنانه هر کال د غیر ارادي حمل په دوران هم د خپل او راتلونکي ماشوم د صحت او هم د خپل تنگ معاش پازمیخ کراګیریږي.
جی دغه مال ابوشن دغه وجه وجه زو ماشومان تربیت هم پوره کولی نشو، زما د خپل د صحت مسلم دوا اور ار وخت بیمار وم، اغه وخت بیماری مې دی او دې مې تربیت سم ور کولی نشو. دی بس کول نه لاله سبا تیار نو زو بوته ودوم ولی می سه چل دی بیمار هم تو سدن بیا بیمار یې سل د هاون طرف نه دا پریشر دی چاره ته وی مکوې او زو خپل ځان ته ګورم، خپل صحت ته ګورم، د ماشومان مستقبل ته ګورم. نو ایسو سوزل زو اوم والا مو جنگونب زما دای پمنس کی اوسه پوری کیږي.
په پاکستان کې د حکومتي ادارې هیلت اند ډیموګرافیک سروي، د ملګرو ملتونو د آبادې د ادارې او د امریکای د تحقیقاتي فرم ګټمیچر انسټیټیوټ میری وای او هیواد کې هر کال په 3.2 ملیون حملو کې 55% یعنی 2.2 ملیون حمل غیر ارادي وي، او د دې انجام د ماشوم او د حمل په اسکات وي. دا په حساب کې هر ورځ 6000 زنانه خپل حمل په یوا یا په بلا طریقہ اسکات کوي. د ګډ میچر فرمش میری وای دی کې یوازې 10% د مستند ډاکټرې په لاس کیږي، او په 88% سپه هوګه دا کار د کلی او محلت دایانو په لاس کیږي.
سنټر د ټرمینیش نشته دی، نه دی بار چنشته دی، کو دا ایلیګل طریقو سره کوي، یا د دکاندار نه بولې یا چتا سوچي فیملی پلانینګ کې کار کوي، نو اغي کو پټي یو دا شانتری چې پاغي موږ بچی بندو او هغه ته د ډیټرمینیشن د پاره استعمال ډیر ډیر ورکی دونه دونه خورا ریز باندې یک دم هیوی بلیډینګ شروع شي، شاک کې لاړ شي، مړ شي. نو دا مرګ ریټ هم زیاته ده د ابورشن په وجه.
پروستیو کې د ملګرو ملتونو یو رپورت کې ویل شي په پاکستان کې د حمل اسکات د فیملی پلانینګ یا د خاندانی منصوبه بندي د یو فیل په توګه کارول کیږي، او دا ځکه چې په هیواد کې نږدې او یا پیس د جوړې د منصوبه بندي محفوظه او موثر طریقو ته رسائن لري. د حمل اسکات یا ځای کول په پاکستانی قانون کې یوازې د ماشوم او مور د ژوند د خطر لاندې کېدو په صورت کې اجازه ده. قانون پوها اډوکیټ سایما سید وای د پاکستان پینل کوډ د 328 او د دې ضلع اے بی سی د پی د حمل د اسکات په مختلفو طریقو والدین او د اسکات عمل تر سره کوونکو صحیح کارکونانو لپاره بیلابیلې سخت سزاګانې ټاکي، خو په اکثره عدالتي کیسونو کې اغیزمن د میندې په خپل شکایت کوونکو هم وي او تر سره دا مجرمانې هم.
ځکه چې دې ټایم کې کمپلینټ همدای او اکیوزډ همدای you had a pore accused of it or you had a pore the complainant me the kach effective unda karste de ke da sirf aur sirf more sehat mutasir rakhegi abortion sarahum pregnancy conceive kol sarahum o pregnancy conceive kor abort chekave agila pasta unda sirf aur sirf medically kam sehat che mutasir kegi a sirf more da
سیڑون کی وای ہر کال په پاکستان کې د نیمه نه زیات حمل اسکات کېدل دا مان لري چې د دې سره د نیمه نه زیات واده کړې جوړې اغیزمند کیږي. دی وای که سهم دا مسله د زنانو د صحت او د کورنی معاش سره نږدې تړاو لري، خو دا مسله د انساني جوړو د نرانو د باشعور او بیدار کېدو پورې نشي راکمېدي. دی وای د سره سره به د پاکستان حکومت لا د خاندانی منصوبه بندې په پروګرام کې د کلونو نیمګړتیاوي ختمول او د اولسي بیدارۍ مهمونه چلول وي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ڈیو نیوز پہ خبر.
د پښتنو د سیمه نړیوالو خبرونو او معلوماتو زیاتولو لپاره وی او ای ڈیو سره مل اوسئ. وی او ای ڈیو تاسو ته د سیمه او نړۍ پروانو چارو نړیوال او سیمهیز نظرونه وړاندې کوي. وی او ای ڈیو سره مل پاتې شئ او نړۍ سره ځان وتړئ.
گرانو کتونکو اوریدونکو نن په دې پروگرام کې مونږ سره میلمانه دي نسیم بصیری د چې هغه د امریکا اوریگون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی طالب علم ده او لیکواله او خبریاله هم ده او مونږ سره ببل میلمنه فرزانه خان چې د نفسیاتو ماهر ده او هغه سلام مشورې هم ورکوي خزو ته او خصوصا ماشومان او جنکو ته په نفسیاتي مسایلو باندې دې دوانو ته هر کله وایو ویلکم ټو د شو نسیم او په خیر راغلی فرزانه
Good to be with you, Samina.
So, Naseem, we'll start from you.
اورې دل کې کې چې پدرانا یا د سړو د برتري سوچ د خزو پر ضد تشدد بنیاد جوړي. آیا تاسو هم غړي د دې دوانو په منځ کې څه تعلق شته او کنا؟ پدرانا سوچ یا د سړو د برتري سوچ په ټولنه کې د طاقت سره تعلق لري او د دې مطلب کنټرول هم دی. کم شیسیب د پدرانا سوچ تړاو د شزو په صد تشدد سره پیدا کوي هغه طاقت ترلاسه کول خواهش دی. په اصل کې دغه د برتري یا کنټرول سوچ د معاشرې د هرې کچې په تعلق کې موجود دی، که هغه د ښځې او سړي ترمنځ تعلق وي او که د بل چا ترمنځ وي، او د دې یو اوږد تاریخ دی.
دا سوچ د کمزینه شروع شو او د دې آغاز د کمزینه وشو.
تر څومره هده پورې چې انساني تاریخ خور دی، نو ترې معلومیږي چې د ټولنې په کمزورو طبقو باندې د کنټرول طریقه ډیره د پخوا ده. په هر تهذیب او وخت کې په کمزورو طبقو د طاقت د برتري کنټرول کیسې دي، او همدغه سوچ او طریقې بیا د ښځو په صد د تشدد یا ناروا سلوک په شکل کې هم ښکاري. یعنی سړو د پخوا سره غوښتل چې مخالفه جنس یعنی ښځه کنټرول کړي، او دغه سوچ اوس د ټولنې د نورو خلکو یعنی هم جنس پرستانو په ضد هم ښکاري.
ستاسو په نظر کې نن سبا او پخوا ښځې خاموشه ساتل او هغه هم په یوه منظمه طریقه، نو دا د ادارو یو طریقه کار دی؟ دا یوازې د یوې ټولنې یا د یو تن تر حده پورې محدوده نه ده؟
کینن دغه ډول دی، ولې چې ادارې د پخواسه د نارینه وو یا سړو په لاس کې وي، هم دوی واکداران وو او هم دوی پالیسی جوړونکي وو، او د ښځو په دې کې هیڅ رول نه وو. دا خو په لنډه موده کې ولیدل سوه چې ښځو خپل آواز پورته کړو او حقونه یې ترلاسه کړل، خو دا هم کافي نه ده. اته چې په امریکا کې هم په دې لړ کې ډېر په رو رو بدلون را روان دی چې ښځې د پالیسی جوړولو برخه سي. خو په مجموعي توګه سیاست کې هم د سړو د برتري سوچ همیش له ښځې او د ټولنې اقلیتي خلک په هدف کوي، ولې چې ادارې اوس هم د سړو یا د پدرانه سوچ لرونکي په لاس او کنټرول کې دي، او دغه سوچ بیا د مذهبي ادارو لخوا خورول کیږي. لکه زه به د خپل ملک ایران خبره وکړم چې ما په خپله د ایران نظام د ښځو لپاره ډېر متاسبه ولیدی، او د اسلامي انقلاب سره وروسته خو ښځې خصوصا ادب جوړ کړی سوې. ښځې د دې انقلاب برخه وې، خو بیا هم هغوی د هر سزا محرومه کړی سوې.
نو لکه دا د طاقت لوبه ده؟
او دا د طاقت لوبه ده. طاقت د دې مرکز دی. نن سبا هم که موږ وګورو چې که ښځه څومره هم قابله وي، خو د ملک مشران یې نسي جوړېدی. د ملکونو، پارلمانو او په غټو څوکو هم د ښځو شمیر ډېر کم دی.
لیټس گو ټو فرزانه. فرزانه، تاسو له درزو، تاسو د نسیم بصیری خبرې هم واورېدې، او دوی په خپلو خبرو کې دا وایي چې ښځو پر ضد چې په ټولنه کې کم تشدد لیدلی کېږي، نو اصل کې د دې بنیاد هغه پدرانه سوچ یا د سړو د برتري هغه سوچ دی چې په هغه کې ښځو ته کمتره یا کمزوري نظر باندې کتلی کېږي. د یو نفسیات پوه په حیثیت باندې تاسو به په دې حوالے سره څه وایئ چې ګیر چاپیره ګورئ، د ښځو مسلو ته ګورئ، که په کور کې دننه دي او که کور نه بهر دي، آیا تاسو هم دغه شانتې ګڼئ چې دا اصل کې ښځې کمزورې ساتلو هغه سوچ دی چې د مسلو وجه جوړیږي؟
زما په خیال کې خو د دو سوچ سره زما بالکل اګری کوم چې زمونږ انوایرمنټ کې جوړ شوی، زمونږ معاشره کې جوړ شوی دی چې کم سړوله ډېر زیات پرفرنس ورکوي، چې په کور کې هم چې ښځه پیدا شي یا ماشومه پیدا شي، چې کم ماشوم پیدا شي نو د هغې غږ ټول خلک ناول خلک زموږ په پښتنو کې ډېر درون وي. د جنۍ پیدایش چې دی هغه ډېر درون وي، هغه بندونه خوشحالی نه کېږي. او د سړو چې وي که نه هغه چې هلک چې پیدا شي نو د هغې خو ټول هر ځای کې چپ چاپېره د هغې یو شور شروع شي که نه مطالعه نه شلی کېږي. یا دا واقعي دا زموږ سره ولیکي چې هلک اسلام چې دی مونږ بهیر چې مسلمان یو ډېر ښکلی مذهب. زه تاسو ته یو آیت حواله در کوم کہ اسلام کی دی وی ڈی اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, اس نے اس کی زوجہ کو پیدا کیا اور ان دونوں کے کثیر تعداد میں مردوں خواتین کو پھیلا دی. کبھی بھی کم ذہنی تھی کہ مرد بے رخت خزنہ برتر در فکش اور طاقت کی نور نور سا جسی فیصلے نہیں تھی اللہ تعالیٰ رولا برتری اور کر رکھ دیں سب جہاد آگ برتری دا مطلب نہ دے کہ آگ خزی دو مہینے بالکل آگا داغے سرا آگا سلوت ہوئی اللہ کہ اسلام کی داغے بالکل ممانیت ہے جو خبر سے بالکل اگری قوم دا جن کا معاشرہ دسی جو رکھے ددی مسائل نورم دے ددی مسائل نورم دے زیاد وجوہات نمبر ون کہ ددی مسائل نور وجوہات دادی کی زمین کا معاشرے کی دا چکم کی میرج بھی پسند کی شادی پسند کی شادی کی ہوتی ہے خوشی پل خوشی وعدے کی رہے جاوے تو وجہ نام دا مسائل جوری جی جہیز مسائل ہم دی جہیز میں یا مشترکہ خاندانی نظام کی ہم دخزی کی بھی مسائل شروع شی نفسیاتی مسئلے شروع شی ڈاکٹر دلکیز کی بھی کنا اس کمی خبری فکر دی دو دا کم نصیر بسیری
جی
نصیر بسیری اگر کی کمی خبری کرے دا اس کا 100% ہے جی نور مسائل ہم سے ہم جمع کا معاشرہ کی
صحیح کدل تیز تا سن دا تا پوس و کما فرزانہ چھے کم کم ہاں مسائل دی چھے دا نفسیاتی مسئلو سبب جوڑی گی پا خزو کی خصوصاً پا کور کی دننا نواخلا او بیا پا ٹولنا کیا پا معاشرہ کی چھے باہر وقت تلیشی کمو کمو نفسیاتی توگا بانے مسئلو سر خزی مخ کی گی دا تشدد دلاسا کہا گا تشدد دوحل ٹکول دی کہا گا دا خلی خبری دی کہا گا پا بد نظر باندی قتل دی کہا گا اسی یرول دی
ہاں دا تاسو ما وی کنه چې دې کې د مسائل دی نمبر 1 مسله خدای چې ټول ناول زموږ شروعات کیږي کنه غتا څه پیدایش نه کیږي ما تاسو وی نمبر 2 څه کنه دې چې جنې چې کوم خپل خوخ او فواده کې تاخیر شي د خوخ وعده شي کنه نو چې هغه سره داو مسائل چې جنې والی کی داو وعده په ټایم باندې نه چې مور خپل یو غټ غیرت مسله دی رته هغه غیرت مسله جوړ کی داو په وعده کې لږ داو پسند په وعده کې لږ ڈیلے شی داغے مسئلے داغو ایگزائٹ داغو کی میجر ما چی کم یہ پیشنٹ ڈیل کری اور جمع پرسنل ایکسپیرینس کیا کنا نو آغا جلے چی وقت نا آغا جمع خان آغلی آغا تو دیر میجر داغے ڈپریشن دے دے دو وجہ ہوں داغے پخوخی واضح نہیں کر داغے مور
استاسو بالکل استاسو آواز پمنس کی لک شانتی کٹکی گی کتاسو خبل خبر یو زل بیا وکی د خوخي وعده تاسو وی چې دا هم د دې د لاسه هم جنکې ډیره زیاتې د مسلو سره مخ کیږي
دا مسله چې کله چې موږ پلان څوک ته د غیرت مسله دی وعده دا غو لیټ شي دا غو وعده لیټ شي هغه د کار د دې اتلیپ سی مرګي دا غو باندې راځي ما ریزن کې شن دین کړی وا چې دا غي وعده دا غي د خوخي سره خو لګ لیټ شو خو هغه اتلیپ سی اتلیپ دا چې کله لیټ شي نو بیا فار ایگزامپل هغه چا سره چې موږ هغه لپاره غیرت مسله غیرت مسله جوړه چې د سامور پلار موږ واده نو راکړې او دا دی واغې تانی شو دی
صحیح
هغه ماشومان چې دی هغه جنین چې هغه عمر هم دغه کم دغه عمر هغه کم هغه خوونه لیدلې هغه له سره هم معاشري سره مسائل سره کوټ نه چې کولې ویني د جهیز مسله دا چې مور پلار جهیز د خاطر یو جنې اشاره کی هغه ماشوم جنې په ټایم باندې واده ونه شي موږ چې کوم کومن لیدل دي پاکستانی معاشره کې تاسو سره هغه خبره کوي نمبر 2 د مشترکه خاندانی نظام په دې کې دی پلی کوي
So I'll ask another question.
اکثر لخزی د رواجونو د دستورونو په سبب په ناروا سلوک او تشدد کې فرق هم نشي کولای تاسو به څنګه بیانوي چې د تشدد عمل
مطلب جلا جلا کلتورونو کی بدل دی د امریکا ایران افغانستان یا د پاکستان شزو لپاره د تشدد عمل یا تشریع بیل ده نو موږ د دې یو شان مطلب نسو بیانولی که څه هم د نفسیاتي سیاسي جذباتي یا بدني تشدد لکه وهل ټکول یا جنسي زیاتوب یو شان معنا لري سي خو بیا هم د یوې تشدد سره مخ د ښځې د کلتور په حساب موږ یو خاص زیاتوب واضح کولی سو لکه د یو ایرانی شزی په حیثیت موږ هر ورځ د تشدد سره مخ یو که هغه جنسي زیاتوب وي یا د خولې خبرې وي هغه سیاسي اعتصاب یا ویرول هم وي چې ولې د ځان پټولو لپاره یو خاص جامه دینه دا غوسته چې د اسلامي انقلاب زوروسته پر شوزو تپل سوی ده او کمی شوزی چې داسې نه کوي نو هغوی سره وهل تکول کیږي مقدمه ورباندې کیږي جیلونه تا چول کیږي د دې باوجود چې هر څوک په اسلامي تعلیماتو عمل کوي نو دا تشدد دی
I'll continue with you for the last question but gran uridun ko katun ko zudal taki obal report arakhta aw dagha report mung da para tayar khade de diwa khabaryal hamid samsor aw dagha report de da mashum wali ya da wudkwali da wadunu pa hawale sara che pa pakistan ki pa de waqt ki da mashum wali da wadunu pa hawale sara sa qanun sazi په عمل کې ښکاری او کنخکاری او سمره هر کال د ماشوموالي ودونه په پاکستان کې کیږي په دې حواله سره د حمید سمسور رپورت ته وکشي
د 50 کلنی شیناز بیبي د 14 کلو په عمر کې واده سوې دي د دې ارمانو چې ډاکټره جوړ شي خو دا سی ونه سو
زما واده په نیم جماعت کې وسوي اوس دادی کې زب مطلب خپل تعلیم مکمل نه دکړلې او زب خالی پکار کې اختم مطلب کور ذمہ داریاں پوری کوم کوشنان تمز
که څه هم دا خپل خوشی پرته د خپل امزولی پر ځای د یو غټ عمر لکسره د ټول ژوند لپاره ملګری سو خو بیا هم د ډیرو ستونزو باوجود خپل تعلیم نیمګړی پرې نه ژوندۍ
او خپل تعلیم په واده پات پورې کړې د لسم پورې کړې بیا فکرې بیا اوس بیا کړې زما میړه په سارلس کال اوس سوي دي هغه مړ سو بیا ز باندې راغلی یم مطلب په جوب باندې او نوکری باندې او اوس په دا مشکلات دي کې د خپل کوشنانم ساتوم په خپل کار باندې اوس هغه خپل کرایه هم ګټم خپل کوشنانې سنبالم
په بلوچستان کې تر 50% زیات انجونه له سکولو زخه د باندې دي چې د زیات شمیر انجونه ودونه تر 14 کال کم کوي د اورت فاونډیشن د بلوچستان صوبایي مشر علاودین غلجیوی چې د کوشنی عمر د ودونو پیښې ډیر کمی د خبری رسنۍ مخکتر راځي
50% دا ټیم په بلوچستان کې د دې د واده شرایط د دې څخه زیاتوم کې دی سي لیکن زتا ته هغه فګر درته وایم چې کېدای شي په شهر کې 10% دی او په کلو کې تر دې هم زیات کېدای شي ولی په کلو کې دا خبره ده الته د لیکلي والا نکاح نامه نسته الته زبانی نکاح نامه ده نو هغه الته ملاقات پښتنه ورسو کې د عمر سو دی یار ولا 17 کال دی انو نه شناختی کارت غشتل کیږي نه یو بل کارت کیږي
د بشری حقوقو فعال غړي فاطمه خانوی چې دلته په بلوچستان کې ولور د تعلیم او د پوهې کمی او د قبایلی نظام په ناوړه دودونه هغه لامل دي چې د کشنین جنو د ودونو سبب ګرځي
خپل جایداد د خپل ځان سره د ساتلو لپاره عموما خلک په وړو کې عمرونو کې په زوره د خپل جنکو ودونه هم په خاندان کې دننه کوي چې جنکو ته په جایداد کې برخه ورنه کړی شي
غیر دولتي موسسوی چې د بلوچستان تیر صوبایي حکومت دوه ځله دا قانون زندولی دی حمله دغه قبله په بلوچستان کې هر کال په 100,000 کې وسواتیا او دغه ډول په زور ماشومانو کې تر 115 زیات د یو کال تر رسیدو لمخه خپل ژوند له لاسه ورکوي په ایتلاپی حکومت کې ګډ د عوامي نېشنل پارټي شژنه غړي شاینا کاکړ وی چې د کوشنی عمر ودونه د دوو خاندانو ترمن شخصي مایده وی د دې مخنیوي کول ډیر ګران دی
دا رنګ دغه لاکیستا کورنستا چې کوشنی عمر باندې انجن ودی او پر دې باندې مش خپل بلوچستان اسمبلی کې بلم پاسو ان شاء الله د دې لپاره आवाज پورته کو او د دې قانون سازیم کو
په پاکستان کې د کوشنین جنو د ودونو دغه کچه 20% ده د ملګرو ملتونو اداره وی چې په تنکی عمر کې د جنو ودونه د نړۍ په یو شمیر شاته پاتې ایوادو کې د جنو د تعلیم او د روغتیا په ډګر کې تر ټولو لوی خنډ ګرځېدلې دي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا
ګرانو کتونکو اوریدونکو، زموږ همکارې منزه شهید هم په دې حواله سره د سیړنکاري او په پاکستان افغانستان کې کارکونکو د بشري حقوقو فعالې هی دربار سره خبرې کړې دي او د هغوی نه د حالاتو په باره کې تپوس کړي. د خزو پر سر چې کم تشدد په دې سیمه کې خصوصا بیا په پاکستان او افغانستان کې د خوینو په شکل کې، رواجونو په شکل کې، رسمونو په شکل کې، په هر یو شکل کې کیږي، په دې حق لته تپوسونه کړې دي. هغوی نظر منزه شهید ته وړاندې کړي.
ډیره مننه میرمن هیدر ستاسو د وخت را کولو څخه. په سیمه کې د میرمنو په وړاندې کوم ډول تشدد کیږي؟
Well, the types of violence in the region are pretty similar to the types of violence that women experience all around the world.
پسیما کې د خزو پر باندې تشدد د نورې نړۍ په سیر دی او په نړۍ کې داسې یو څو هیوادونه دي چېرته چې د خزو او نارینه حقونه برابر دي. یو څو ډوله تشدد چې زه غواړم ذکر وکړم د کورنۍ تشدد دی. کله چې د افغانستان مثال ورکو، نو شاوخوا و اتیا فیصد میرمنې په کور کې د سنسر ډول تشدد سره مخ کیږي چې تر ټولو زیات دی. یو بل ډول تشدد بیا د غیرت په نوم د وژنې بیلګه ده او همداراز د ښځو د زورونې تشدد هم پکې شامل دی چې له کوره بهر ورسره مخامخ دي. کله په لار او کوڅو کې یا په کار کې او بیا په دفترونو کې هم موږ ټولو په دفتر کې د زورونې په حق لا اوریدلې دي چې په ترس کې خزو په امریکا کې د میټو موومنت یا کمپین هم پیل کړو. په دې سیمه کې یو بل ډول تشدد چې تر ټولو مهم دی هغه د ماشومانو جنو د ودونو مسله ده. په دې سیمه کې د نړۍ تر ټولو زیات فیصدي د کم عمرو د ودونو بیلګه ده. بل ستونزه د حقونو ده، هغه حقونه چې په ټولنه کې نارینه ته ورکړل شوي دي، لکه د بهر وتلو او زده کړې ترلاسه کولو. نو هغه ازادي هم ښځې دلته نه لري او په قید کې ساتل شوی دی چې دا هم یو ډول تشدد دی. کار ته نه پریښودل کیږي او په کابل کې خو بیا هدفي وژنې هم زیاتې شوي.
تاسو د بشري حقونو د یوې فعالې په توګه په افغانستان او پاکستان کې د میرمنو کومې موضوعګانو باندې ډېر اندېښنه لرئ؟
I think
خبرو کې مونږ په شاروان یو او دا یوازې په افغانستان یا پاکستان کې نه ده، البته په ټولې نړۍ کې د امریکا په ګډون دا اندېښنه ده. دا ډېر د خفګان وړ خبره ده چې اوس هم په ډېرو ادارو کې د میرمنو او نارینهو حقونه مساوي نه دي او دا ستونزه بیا په افغانستان کې لا ډېر د اندېښنې وړ ځکه ده چې تشدد او ترهګرۍ ورځ تر بله بیا په زیاتېدو ده او د دې له کبله د میرمنو د حقونو خبرو ته ډیره پاملرنه نه کیږي. لکه د طالبانو سره د سولې د خبرو یو لوی خطر میرمنو ته دی چې پکې باید باور شي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه وشي.
میرمنو ته د تعلیم ترلاسه کولو په لار کې کوم ډېر خنډونه دي؟
Well, the most fundamental hurdle is gender discrimination.
ټولو لوی خان په سیمه کې جنسي توپیر دی. نورې هم ډېرې ستونزې دي، لکه د سکولونو نشټوالی او په سیمه کې غربت چې ځینې کورنۍ بیا د غربت له کبله خپلو ماشومانو ته د سکول توکي یا سامانونو اغستلو توان هم نه لري. او د جنسي توپیر مسله، یعنی هلک اولاد ته د جنۍ اولاد په پرتله لومړیتوب ورکولو ستونزې حکومتونه دې ته مجبوره کړي دي چې د لکانو ډېر سکولونه جوړ کړي، ځکه چې د لکانو زده کوونکو شمیر زیات دی. ډېرې کورنۍ غریبې دي چې یوازې کولی شي چې خپل زامن سکولونو ته واستوي.
میرمن هیدر، نو څنګه کولای شو چې د جنسي توپیر مخه ونیسو، په خاصه توګه د کار په ځای کې؟
په کار دي چې دفترونه او ادارې په خپل اډانه کې اصلاحات راولي، لکه د میرمنو شکایتونو ته باید جدي پاملرنه وشي او پر ضد یې ګامونه واغستل شي، او همداراز د نارینهو او ښځو تنخواګانې هم برابرې ولري.
ډېره مننه ستاسو د وخت راکولو څخه.
فرزانه،
تاسو له درزو، په ټولنه کې آیا د خزو سره چې کم قسمه د تشدد خوونه کیږي یا لیدل کیږي په دې حواله سره او بیا په خزو کې چې کمی زهنی مسلې د دې دلاسه شروع کیږي، آیا شعور شته ده، دومره آگاهی شته ده خزي خبر دی دینه، یا هغه د خبر دین او هغه یو ماهر لا پوهه لا نفسيات پوهه لذي د سلام مشورې د پاره او کنه؟
زما په خیال کې خو د پاکستان کې خو ډېر کم خزي د خپل مسائل نه خبر دي، ولیکن ځینې زمونږ په ملک کې دا رواج دی چې دلته خزي ته تر تنفسیاتي مسلې وام شي کنه، نو اول خو د هغو د کور والو ته هم پته نه وي، هغو زیات نه زیات کسان چېرته ځي پیرانو فقیران به ځي چې هغوی ډېر باندې پیریان دي، نو د هغو ته به څنګه پته لګي چې زمونږ داسې نفسیاتي مسلې دي؟ هغو هغه زوړ زمانې والا کار کوي، څنګه چې زړو زمانو کې به کم نفسیاتي مریض وو هغو سره به یا خو به کوپړې کې د هغو هیکل کې به د هغو یا ول دا وکړو چې دا ایول سپیریټ کې لاړ شي، نو که څنګه پاکستان کې به کا حل دي، نن خو به ډېر شي کم دیسی علاقې دي دہی علاقې دي هغه ته به څنګه پریکټیس دي، غریبانې ښځې لاړې شي پیران مې بوزي فقیرانو چې غریبانې پیریان دي هغو باندې پیریان دي، دا هم نفسیاتي مسلې دا هغو ذهني بیماریاں دا هم، او بله دا چې زموږ ډېر غټه بدقسمتي ده چې په دې وخت کې په پاکستان کې زما په استیمیشن پراپر استیمیشن اونلی 300 سایکالوجیسټ موجود دی، رجسٹرڈ موجود 300، او زما په خیال کې پاکستان آبادی دا 21 کروڑ څخه ابو آبادی دا 21 کروڑ آبادی دا په حالت کې 300 سایکالوجیسټ او کومه کومه خزه به زیات سایکالوجیسټ، یعنی چې په پاکستان کې دا دومره غلط صورتحال دی چې زه وایم چې دومره یو ډېر ماهر سړی او د هغې ما ولیدلو چې هغه وایي چې د خیال کې پاکستان کې دا کېدل په کار دی چې 25% ایکسپینسز خرچ کول په کار دي په سایکالوجي د نفسیاتي مسائل باندې، ولې چې پاکستان کې څه چې پوره دنیا کې زما نفسیاتي واریږي یا نفسیاتي بیماری نه ډېر شوي دي، د دې علاج ډېر ګران دی، ډېرې کمې خزرې دي، او پاکستان کې صرف 5 هسپتالونه لري، 5 مینټل هاسپټل خزي کم کم دي په لاره، او خزي ته خو پته هم نشته چې موږ سره څه مسله
صحیح
ایجوکیشن کمی دی راځي، دلته پاکستان کې ایجوکیشن نشته، ایجوکیشن کوي نو خو څه پته لګیږي چې دا نفسیاتي مسله ده، مرګي چې په چا باندې کې تلپ سیرا شي هغه دا باندې پیریان دي، بلا علاج بجا علاج کول نه بل څه کول چې پنی ورکې په کوم ځای کې په کوم ځای کې چې پنی باندې کې دا چې په کوم دین تر واغه سم شي هغه پاره کې تلپ دي
صحیح،
موږ په برین کې څه نه لري ترانسپورت صحیح، موږ په برین کې نیرو
صحیح، ډیره مهرباني صحیح، ډیره مهرباني فرزانه مونږ له د وخت را کولو په پروګرام کې د خبرې کولو ستاسو ډیره مننه. And Naseem, my last question would be from you.
کسه هم خزیرو پرو د ځان سره روا زور زیاتو په حق لا بشور کیږي، خو آیا ټولنه هم د بدلون سره ځان سمولو ته تیار ده؟
دا هم یو ډیر ښه پوښتنه ده، زما سره همیشته پوښتنه کیږي چې جنوبی اشیا او منځنی ختیځ ټولنه دا بدلون لپاره تیار ده او کنه، او زما جواب یې چې او ولې چې د 19مې پیړۍ په اخره کې په دغه سیمو کې د ښځو لپاره ډېر تحریکونه پیل شوي چې مساوي حقوقونه او د برابرۍ د خوې غوښتنې مقصد دی، ټولنې ته هم وړاندې معلومه ده چې برابرۍ یا مساوات څه ته وایي، او د ټکنالوژي د پرمختګ سره موږ دا هم وینو چې ښځې تر میډیا پورې ځان رسولی سي، موږ ته دا هم معلومه ده چې اکثره میډیا د حکومتونو په لاس کې او تعصب لري، خو د دې باوجود مترکی سوچ لرونکي ښځې او سړي په دغه میډیا د عامو ښځو او ټولنو ته پروګرامونه کوي، دوی ته پوهه ورکوي، که څه هم ښځې او ټولنه د بدلون ته تیاره ده خو بیا هم په لاره کې لا ډېر مشکلات دي، خو موږ بیا هم تیار یو،
نو مثبت امکانات شته،
نه یوازې امکانات بلکې تمه هم شته.
ټانکیو سو مچ نسیم بسیری، په ټولنیزو رسنو باندې یا په سوشل میډیا باندې د ښځو پر ضد د تشدد په حواله سره تاسو سره لیکلي دي. کلسوم کاکړ به موږ سره ملګري، تاسو به هم ستاسو درایه خبرې. نو کلسوم سوشل میډیا باندې اکثر لیدل کېږي چې خلک د خپل رائے ډیره په ازادۍ سره اظهار کوي، د ښځو پر ضد د تشدد په حواله سره تاسو څه ولیدل په سوشل میډیا باندې؟
بالکل سمینا، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې سوشل میډیا نن سبا یو دغسې ځای دی چې هر څوک خپل ژغ ور باندې پورته کوي، سی او بیا په خاصه توګه که میرمنې وي په آزاده توګه، نه سینسرشپ وي، نه څوک منع کوي سی چې څه هم لیکل غواړي لیکای سی او خپل اکاؤنټ لرلی سی. که په نړۍ کې وکتلی سی دا یو پاورفل ټول په توګه خلک استعمالوي، او بیا په خاصه توګه میرمنې که موږ وګورو د میرمنو د جنسي زیاتۍ په ضد چې میټو کم کمپین دی، د سوشل میډیا د لاره دا پیل شوی وو، او اوس په ټوله نړۍ کې خلک هم د دې په خاطر خپل ژغ پورته کوي. خو بیا که موږ د پاکستان او بیا په خاصه توګه هغه میرمنې چې پښتنې میرمنې دي او زموږ خپرونې اوري یا زموږ ښځې دي، داسې ښکاري چې یا خو دوی د دې سوشل میډیا په اړه دومره معلومات نه لري، او که څوک یې لري هم که د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کړي، په کور کې کوم سره تشدد کیږي د هغې باندې ژغ پورته کړي، یا بیا د کار په ځای کې هغه میرمنې چې کارو ته ځي څه مشکلات لري، خو هم دومره په آزاده توګه یې نه سي استعمالوي، ولې چې هغې غبرګون ډېر زیات بد ورته راځي، لکه چې فکر کوو هغه برداشت د شوزو لپاره نسته په سوشل میډیا باندې، او که د شوزو لپاره د سیو څوک خبره هم کی نو بد اغیز ورسره مخ کیږي. نو ځکه تاسو
ولیدل په ټویټر باندې په دې حواله سره؟
بالکل، چې زموږ کم اوریدونکو لپاره موږ په فیسبوک باندې کوم پوښتنه پریښتې و چې دوی دې ته څه ګوري، نو حیات الله حیات خوګیانی په دې اړه لیکلي دي چې شوزو سره هیڅ هم غیر انساني او غیر اسلامي چلن نه دی کړی، او وایي چې شزه څوک ده، شزه مور ده، شزه خور ده، شزه میرمن ده، شزه هغه څوک ده چې تر قدمو لاندې جنت دی، او شزه د کور ښکلا ده، شزه د کور رڼا ده، شزه سره به ولې څوک زور زیاتی کوي، هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي د هغه څخه چا هم تجاوز نه دی کړی، کوم حقونه چې تاسو د ښځو لپاره غواړي هغه د ښځو لپاره عزت نه دی. دا دغه ډول غبرګونونه بیا مخه ته راځي. نور محمد لیکلی دی چې متفاسفانه په دواړو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري، چې هم دې تاوتریخوالی له وجې میرمنې د ستونزو سره مخ کیږي او ګران ژوند لري. نو هر څوک خپل بیل بیل نظر وړاندې کوي، چې خو بیا هم د میرمنو په اړه چې څوک هم ژغ پورته کوي دومره برداشت نه لیدل کیږي.
ډیره مهرباني کلثوم کاکړ،
مننه.
مخکې د بلوچستان یونیورسټي د طالب علمانو لخوا په دې خبره باندې احتجاج شروع کړی شو، خصوصا د جنکو طالب علمانو له طرفه چې هغوی په جنسي توګه باندې په یونیورسټي کې لګیدلې د خفیه کیمرو د لارې يرولې کیږي. نو دغه رپورټونو په ټولنه کې یو بحث دا شروع کړ چې په تعلیمي ادارو کې هم دغه شانتې حالات دي، نو بیا جنکۍ او ښځې په کم ځکه محفوظه دي په بازارونو کې، په کورونو کې؟ خو هسې هم دغه رپورټونه وخت په وخت باندې راځي چې هغوی په جنسي توګه باندې يرولې کیږي. دې موضوع ته په عمومي توګه باندې کتنه کړې ده د ډیوه خبريال مدثر شاه په خپل رپورټ کې.
بلوچستان پونتون کې جنکو زده کوونکو سره د جنسي زورونه د پیښو سرګندېدو سره سم د پښتونخوا پونتونونو کې هم په دې معاملې یو ځل بیا بحثونه شروع شوي دي. هر څوک د موضوع د حساسیت په وجه زیاتره زده کوونکي او د پونتون خوونکي په دې نیخ په نیغه خبرې نه کول غواړي، خو بیا هم د پیښور پونتون یو زده کوونکي لایبا حسن ډیوه تبای د ډېرې مودې راهسې دلته داسې سرګنده او ناسرګنده پیښې مخې ته راغلي دي، خو وایي بیا مونږ خبر نه شو چې هغې کې چاته سزا ورکړې شوه او کنه، او وای دې کې ناری نه استادان نه بلکې زده کوونکي شامل دي.
د میل سټوډنټ د اړه مطلب د سي ډیفرنت مطلب کیسز راغلي دي چې غي سټوډنټ سره سیکشوال هراسمنت کیږي نیر مطلب پروفیسر کالونی کې، اوس هم غي مطلب رپورت ورکړي دي خو ایوانې سره مطلب اکشن نه دی غستلې شوی دي. دین علاوه ټیچرز باره کې مطلب ما د سیستم نه دی اوریدلې، ځکه چې ټیچرز ډیر زیات کوآپریټیو دي.
خو پوهنتون کې د زده کوونکو د ستونزو د هواري لپاره د بلابلو تنظیمونو یو اتحادیه جوړه شوې ده چې متحده طلبه محاذ ورته ویل کیږي. او د دغه محاذ چیرمین جمشید وزیر وایي تیر کال موږ د داسې پیښو غندنې او مخنیوي لپاره احتجاجونه هم کړي دي، او وایي د پوهنتون انتظامیې ته مو په لسګونو داسې پیښې په ګوته کړي دي.
خو هغه اوس پورې یو واحد کیس هم اوپن شوی نه دی، په هغې باندې س له دوی س مخکې پرمختګ نه دی کړی یا کیس یې راوستې نه دی، بلکې داسې ډایرکټران هم زموږ سره شته دي چې هغې بیا د سیکشوال هراسمنټ کیس نه بعد هغې پروموشن شوی دی.
خو بلخوا د قانون تر مخه پوهنتون کې اینټي سیکشوال هیرسمنت کمیټي یا د جنسي زورونې په ضد کمیټي هم وجود لري. او د کمیټي چیرمین پروفیسر ډاکټر عبدالروف وای موږ نه یوازې د پوهنتون په ویبپاڼه بلکې هرې څانګې کې واضحه اشتهار لګولې ده چې که د چا داسې کم شکایت وي نو کمیټې سره رابطه کولی شي او د شکایت کوونکي نوم به نه څرګندېږي.
موږ ته تر اوسه پورې 15 داسې شکایتونه راغلي دي چې هغې کې دا شکایتونه د دوه صورتونه وي، یو ته موږ فارمل وایو یو ته موږ انفارمل وایو. زموږ په دې قانون کې دا لیکل شوی ده چې که کمیټي وګوري نو دا کمیټي به چرته فارمل وي نو بیا به فارملی دا هغې فیصله کوي، که انفارمل وي نو انفارمل به کوي. موږ ته دوه تر اوسه پورې فارمل شکایتونه راغلی دي او د کمیټې د خپلو تاسو ته چې څنګه ماضي کړو د هغه ټولو نه پس موږ په هغې باندې خپله کاروایي کړې ده.
او زیاته د پوهنتون هر زده کوونکي او نور ملازمین باید دغه قانون مطالعه وکړي، د شکایت په طریقه ځان پوهه کړي او د خپلو حقونو پیژندنه وکړي تر څو د تعلیمي ادارو څخه د جنسي زورونې مخه ونیول شي. د همکار شاهین شاه سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
گرانو کتونکو اوریدونکو، داو د نن د ورځې پروګرام د خزو پر ضد د تشدد په حواله سره د پروګرامونو وړمبنۍ برخه. په دې پروګرام کې مونږ خبرې ترې وکړې چې د خزو پر ضد په ټولنه کې، په کورونو کې، په عمومي توګه باندې څه قسمه خویونه دي چې هغه د تشدد په زمره کې راځي، او دغه خویونه د کم ځینه شروع شوې دي، د دې بنیاد څه دی. د نن د پروګرام وخت هم په دې ځی باندې پای ته رسیږي. بل پروګرام کې به بیا راځو او خبرې به کوو چې څنګه خزې ځان محفوظ ساتلی شي. زه سمینه احسن تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو.
د با خبره خلکو سره وګورو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
دا چې نو اوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک VOADIVA ټوئیټر @VOADIVA انستګرام VOADIVA او په یوټیوب VOADIVA نیوز